په افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د خبرو درېم پړاو نن د ترکیې په استانبول ښار کې پیلېږي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 10 پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 6 پیلېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې شوې وې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانستله. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت انکم شوی دی. د دې ادارې د بیان له مخې چې نن خپور شوی دا هم ویل شوی چې د اپینو تولید او د اپینو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید هم کم شوی او د مصنوعي مخدره توکو په ځانګړې توګه میتامفیتامین تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر موندنې ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2014 کال په پرتله 40% کم شوی دی. دا اداره زیاتوي چې سږ کال په شاوخوا 12200 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوې دي. د بیان له مخې وړم کال په 2800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوې وو. د بیان له مخې د اپینو له ادارې سږ کال بزګرانو 144 میلیونه ډالر ګټلي، په داسې حال کې چې پروسه کال دوی 2.8 میلیونه ډالر ګټه کړې وه. د افغانستان او د ایران د فوټسال ملي لوبډلو ترمنځ د عربستان په پلازمینه ریاض کې نن لوبه روانه ده. تر اوسه پورې دواړو ټیمونو البته وبخښي ایران 2 ګوله وهلي او افغانستان هم 1. تر دې مخکې افغان لوبډلې د سیشن بي پورس خپل لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو په دې لړۍ کې چې د سیشن بي پورس پیل شوي، افغانستان په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلنو کشرې لوبډلې تېرې اونۍ ایران ته په ماتې ورکولو سره د آسیایي جام لوبو اتلولي خپله کړه. د بنګلاديش چارواکو نن وویل چې وسلوالو د یوې سیاسي ډلې پر غونډه برید کړی او یو تن یې وژلی دی. فرانس پرس خبریا اژانس خبر ورکړ چې په دې حمله کې چې پرون وشوه د انتخاباتو د یو نومان په شمول 2 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید وروسته تر دې وشو چې د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. په بنګلاديش کې پروسه اشکال له پراخو مظاهرو وروسته چې له عملې د شیخ حسینی حکومت نسکور شو، دا لومړی انتخابات چې ټاکل شوی د فبروري په میاشت کې ترسره شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وای د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 15000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 مامورین مجبور شي چې به معاش کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته شي، ځینې الوتنې به لغوه شي او یو شمیر به وځنډیږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغیزمن کیدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. دا ستونزې په امریکا کې د بودیجې پر سر د واکمن ګوند او اپوزیسیون د اختلاف له امله رامنځته کیږي. د دې اختلاف له کبله حکومتي چارې تر ډیره په ټپه درېدلې دي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې هوایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د روانې اونۍ د زلزلې مسله راخسته ده. د میکروفون ستاسو په پروګرام کې مو د بغلان یو اوسیدونکو ته بلنه ورکړې ده. د جیولوجي یو انجینر ته مو هم بلنه ورکړې ده چې وروسته به په خبرونه کې سره مل شي او هڅه کوي چې یو ډاکټر نظر هم له تاسو سره شریک کړي چې له زلزلې ځپلو سره تر زلزلې وروسته څه مرستې پکار دي. خو مخکې تر دې چې میلمنو ته مخکړم یو راپور لرو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات ستونزمن شوې دي. دغه سازمان په یو راپور کې وای چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پس کړی. په راپور کې راغلی دي چې د وروستي زلزلې له امله نږدې 1,150 کسانو ته مرشوب لا وشته ده. د نومبر په دریمه په دې زلزله کې چې سهار وختي یو بجه وشوه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ګڼو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې خویدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړي او ستونزو سره مخ کړي دي. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې شپږ ویش کسان مړه شوي او 1,340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4مه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 20 تنه ښودلی و. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسیدلی چې لامل یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کیږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتی پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغیزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غرا 430 کورونه هم ویجاړ شوي. لدی وړاندې د طالبانو حکومت پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونی زلزله کې 100 کورونه په بشپړ او 320 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل ویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
دیوی
زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو زلزله ځپلې حبیب الله وایي د زلزلې له امله کور نړېدلی او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي زما کور په بشپړ ډول لمنځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نه اولادونه لرم، ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه له منځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته لومړنۍ سرپناه برابره کړي. د نومبر په درېمه دا زلزله چې سهار وختي و بجه رامنځته شوه، د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژورو. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونی او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له 200 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او دغه راز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
په راپور کې مو د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا واوریدل چې د افغانستان په شمال کې له زلزله ځپلو سره په ځینو سیمو کې مرستې ستونزمنې شوې دي، ځکه چې لارې خرابې شوې دي، زلزلې تخریب کړې دي، نو بشري مرستې په سختۍ رسیږي. په خبرونه کې ملک څنګه چې مخکې هم اشاره ورته وکړله، د جیولوژي یو استاد ته بلنه ورکړې ده، هغه به دا واورو چې دا زلزلې څنګه رامنځته کیږي او څنګه خلک باید ځانونه وساتي. خو مخکې تر دې چې د خلیل احمد نادم څرګندونې له تاسو سره شریکې کړم، له بغلان د ازادي راډیو یو همیشنه اوریدونکی محمد نبی احمدی را سره دی. احمدی صاحب، خبرونه ته شرغلې، تاسو دا اوس د بغلان په کومه سیمه کې یاست؟
مننه شبر صاحب، سلامونه جوړ وګورئ محترم.
وعلیکم السلام. تاسو مال د بغلان په کوم ځای کې یاست؟ فعلا
نه هدف له کوم نه تقریبا د سیمه ته تمنه یا کیاسو شبر صاحب. وقته موږ منځ کې که خو د څه خاص مشکل نه راوړی، یعنی به معنا چې زیاتره جوړ کې موږ ګورو دا ټپیان سیمه کې ولې بعض ترجمو کې دا چې پښتنې چې وکړي زیاتره دا جوړ منځلو نه ځان نه چوړي دي. نو دا بعض ځوانان وقته شی ماته دي چې سر ما تیار تقریبا چا خلو په ځای نه مثلا یو جوړ